شما دارم.
مننه کوم زرغونه منگل، سهار مو بخیر. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزای د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم خرغلاست وایم. او ری چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکلاسکی وایي هیلمن یم چې د ټاکنو پایلې لانیږي د ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او ټولو افغانانو لخوا ورته درناوی وشي او ومنل شي. ګڼ نور کورنی مسایل هم لرو. په بهرنیو مهمو مسلو کې په دې باندې راپور خپرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. د هغه له دغه نظر سره د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون مخالفت ښودلی دی. د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې دي. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. هغه دغه خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه په ننګرهار کې وروستی کمپاین یوه بیلګه ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا دغه خاص استازي ویلي د امریکا ائتلافي ځواکونو، افغان پوځ او دغه راز د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان دلې سیمی او جنگیالی للاسه ورکړي. خلیلزاد دا یو رښتینی پرمختګ بللې خو په خبرې چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. په ننګرهار کې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو په اساس تر اوسه د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنگیالي او پاتې نورې ښځې او ماشومان دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د درېمې لواء سرپرست قماندان ډګروال توریالی هادي ازادي راډیو ته وویل موږ د یوې میاشتې په موده کې د شپنیو او کمانډایي عملیاتو په نتیجه کې 15 ولسوالۍ له دښمنه تصفیه کړي. یوازې مو د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې 15 کلي تصفیه کړي دي. خود ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د دغو تصفیه شویو ولسوالۍ شمیر درې ښیي او وایي په تصفیه شویو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د 13 ولسوالۍ له جملې 9 ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. چارواکي وایي د دې ډګر د جوړېدو لپاره په ابتدایي ارزونه کې په چپرهار، روداتو ولسوالیو او ګمبیري کې ځینې سیمې په نښه شوې دي. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
تخنیکي ارزونه د ایټالیا هیواد د یوې کمپنۍ لروري د 8 میلیونه افغانۍ په بودیجه ترسره کیږي چې دې ارزونې وروسته به ځای په نښه شي او عملاً به ننګرهار کې د ملکی هوایي میدان د جوړېدو چارې پیل شي.
د ننګرهار چارواکي تمه لري چې دا تخنیکی ارزونه به په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. د جلال آباد له هوایي ډګره تر ډیره یوازې د پوځي اهدافو لپاره استفاده کیږي، خو کله کله د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د ملکی الوتنو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي سترې محکمې پرون د خبریال زمان احمدي پر قضیې د بیا کتنې لومړۍ جلسه وکړه. د خبریال په 2012 کال کې د بودا د مجسمو په اړه د یوې لیکنې له کبله چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی بلل شوی و په بند محکوم شو. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
جلسه تجدید نظر بالای قضیه در
پر دې قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت د ستري محکمې د بیا کتنې جلسه شوې. د ښاغلي احمدي د هغه د کورنۍ خپلوان او مدافع وکیل لخوا وړاندې شوې دلایل چې د لوی ترنولۍ لخوا ستري محکمې ته راجع کړی شي او تایید شوې دي. د زمان احمدي هغه لیکنه که څه هم خبره شوې نه ده خو د څه کم وکاله په زندان کې تیر کړی دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خوانه مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت له اړوندو فعالیتونو منع کړ. فیفا په عین حال کې ښاغلی رستم د $10,000 په ارزښت نقدي جریمه هم کړ. فیفا پرون سه شنبه ویلي د افغانستان د فوتبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د فوتبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. کرام الدین کریم په 13 جون میاشت کې د څو خزینه فوتبالرانو د جنسي زورونې په تور په ټول ژوند کې د فوتبال له اړوندو فعالیتونو منع کړی شوی و. هغه $1,000,000 جریمه شوی هم دی. د فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ایمانویل ماکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو په اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کنفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې په دې اړه کمپاین هم کړی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه امریکا او فرانسه د تجارت پر سر له نو وړو اختلافات سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلی و هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکارۍ ته چمتو دی. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یو کاله د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې قضیې ته د خلکو پام واړوي. په توقیف کې ورسره د شوي بد چلند په اړه هم درواغ ویلي. پاول ویلن چې امریکایي، بریتانوي، کاناډایي او ایرلندي پاسپورټونه لري، د تیر کال په دسمبر کې د جاسوسۍ په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د ایجنټانو لخوا په موسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول شو. او د سودان په یو فابریکه کې د اورلګېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او تر 130 نور زیات ژوبل دي. د پلازمېنې خرطوم د سرامیکو په فابریکه کې اور پرون سه شنبه د ګازو د یو ټانکر د چاودنې له کبله بل شو. روغتیایي چارواکي وایي په مړو ټپیانو کې د فابریکې کارکوونکي هم شامل دي چې د څو هیوادونو وګړي دي. د ازادي راډیو لارې مو مهم خبرونه واوریدل. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي هیلمن یم کله چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي د ټولو سیاسي ګوندونو، سیاستوالو او ټولو افغانانو لخوا ورته درناوی وشي او ومنل شي. هغه د خبرې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په لندن کې وکړه چېرته چې د ناټو د تاسیس 15مه کلیزه روانه ده. ګڼ نور مسایل هم خبرو لاغې ډلې اوري چې په غزنی کې چارواکي وایي په 13 میاشتو کې 1500 وسلوال مخالفین وژلي دي.
په هغه عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي د دشمن تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي. دوی وسلې زموږ لاس ته راغلي.
دا د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادی و. د هموري چې د اورزګان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې نه څېړل کېږي. د اورزګان د ښځو د چارو رئیس
یو قضیه حتی تر درې کالم تللی دي. داسې قضیه ده چې تر میاشتم تللی دي چې آخر هغه خور خپله به بېزاره کېږي او خپل حقوق لاسته نه شي راوړلی، هغه بیا مجبور دی چې شاته سي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشرانو پرون په دې د نظر اختلاف پیدا کړ چې په منځني ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالډ ترامپ وویل
په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول شوي جنګیالي لرو، دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي.
السلام علیکم، بیا هم خرغلی پروگرام ته. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ویلی د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. هغه دا خبره پرون په لندن کې د یو بحث په څنډه کې ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. په لندن کې پرون د یو شمیر اروپایي امنیتي تارونکو او کارپوهانو په غونډه کې په افغانستان باندې هم بحث شوی. نیکولاس کی همدغه راز وویل وسلوال طالبان د جګړې له لارې په افغانستان کې بریته نشي رسېدلی. د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلال زئی چې د ناټو د تاسیس د 15مې کلیزې د خبری پوښښ لپاره لندن ته تللی لا غیزه د غراپور را لګله.
په افغانستان کې د ناټو ځنګړي ملکی استازي نیکولاس کې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مهمه د چټ افغانستان د جمهور ریاست ټاکنو پایلې په نږدې وخت کې اعلان شي. نیکولاس کې په لندن کې د ناټو تړوند غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امنیتي کارپوهانو په یو بحث ګډون درلود چې پر افغانستان هم خبرې پکې وشوې. نیکولاس کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رایو د بیا شمېر او ابطال بهیر له اصولو او قوانینو سره سم ترسره کیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته شایي چې کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته په وډیر وضاحت توضیح او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږم تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی پنیدلی چې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په اړه وویل د ده باور دا دی چې تر یوه حده د بایومیټریک سیستم نویوالی چې په اول ور په افغانستان کې کار ورڅخه واخیستل سو په دې ځنډ کې رول درلود. هغه وویل چې مثبت ټکی دا دی چې تر 1.8 میلیونه زیات افغانان له ټولو ګواښونو سره د رایو مرکزونو ته ولاړل. د هغوی رایې ته باید درناوی وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کې زیاته کړه چې ناټو تړون له افغانستان سره مرسته وکړه چې افغانان ډیموکراتیک انتخابات ولري، قانون عملي او هغوی وکولای شي چې له خپله ډیموکراتیکه حقه کار واخلي او اوس په افغانانو پورې تړاو لري چې مخصوصا د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو پورې چې په خپلو کې سره کښېني او اصول مراعت کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په ټویټر د افغانستان د ټاکنو په اړه ولیکل چې افغانانو خپل ژوند ته د ګواښ په بیه په انتخاباتو کې ګډون کړی او حق دی چې د ټاکنو پروسه شفافه وي او هغه پایله چې د افغانانو د نیت څرګندونه کوي ترلاسه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دولت څخه باندې 500 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه خبره د غزنی د په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلي لوا سرپرست قماندان ډګروال توریالی هادي پرون ازادي راډیو ته کړي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی د کمانډو ځواکونو د شپې دښمنیو عملیاتو نتیجه خبللی خو ویل دي یوازې درې ولسوالۍ د افغان فوجانو لاسته ورغلی دي. په دې اړه د ازادي رادیو راپور ته غوښی چې صالح محمد صالح جوړ کړي.
په غزنی کې د ملي اردو یو مسؤل وایي په تیرو دریو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر 1500 زیات مخالف وسلوال وژل شوی دي. د کابل په 115 کیلومتري کې د پراته غزنی ولایت ځینې ولسوالۍ په ورستیو کې ناامني ګڼل کیږي. په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلي لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي پرون په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل په غزنی ولایت کې د دوی پوځي عملیات ډیر بریالي وو. په هغو عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي د دښمن تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. دوی وسلې زموږ لاس ته راغلي. په زیاتو ځایونو کې مړی د جګړې په میدان کې پاتې دي. موږ څو وسایط چې دښمن له ځان سره وړي وو بیرته ورڅخه اخیستي دي. خو په افغانستان کې کومې بې پرې سرچینې د وژل شویو وسلوالو دغه ارقام نه دي تایید کړي. که څه هم په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلي لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ له وسلوالو تصفیه شوي، خو د ولایتي شورا مرستیال د دغو ولسوالیو شمیر درې شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په تصفیه شوو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. خو ښاغلی کامرانی وایي چې کمانډوي او د شپې لخوا سوي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
دا رښتیان د غزې په ولایت کې خاص سر لري او د عملیاتو ته باید ادامه ورکړي. خو درې ولسوالۍ د غزنی له طالبانو خلاصې شوي دي چې هغه وایي د یک ولسوالۍ ده، وایي دغه ټو ولسوالۍ ده، وایي د خواجه عمرو ولسوالۍ ده. پنځه ولسوالۍ نه دي، درې ولسوالۍ نه وي. حکومت نیولې دي هغه هم هغه ولسوالۍ تعمیرونه نیول شوي دي. په شاو اطراف کې اوس هم طالبان سو.
د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو حضور نه تاییدوي، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې غړي سته. د ملي اردو د درېمې پلي لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي نه پوهېږي چې د القاعده شبکې د دغو غړو شمېر به څو ته رسېږي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په هر هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي له طالبانو سره د القاعده شبکې یوه یا دوی ډلې سته. د شغلی کمرنی په خبره د القاعده شبکې دغه وسلول د طالبانو په جامه کې ګرځي او نه غواړي چې خپل حضور څرګند کړي. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د اتلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلولو مخالفانو په ولکه کې دي. خو د والي ویان محمد عارف نوري بیا وایي چې یوازې دوی ولسوالۍ ناوه او وجرستان د دولت له کنټروله وتلي دي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرنی وایي غزنی او حتی ګاونډیو ولایتونو ته تر ټولو لوی خطر د غزنی ناوې ولسوالۍ پیش کړی دی.
غټ مشکل موږ چې لرو هغه د موږ د ناوې ولسوالۍ د تقریبا له تېرو 15 کلو راهیسې سکوت ده او هغه بادینی سره سرحد لري او له پاکستان او طالبان زیات اکمالات دغې ولسوالۍ له لارې کوي. غزنی ولایت ته ختم امجوار ولایتو ته هم اکمالات کوي. زموږ غوښتنه ده دغه ولسوالۍ چې نورې سکوت دي هغه هم ونیسي.
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د خوږیانیو، زنخان، ګیرو، ناوې او اجرستان مرکزونه د غزنی مرکز دغه راز د واغز او اندړو ترڅنګ د ځینو نورو ولسوالیو مرکزونه نورو خوندي ځایونو ته انتقال سوي دي. خو والی وحید الله کلیمزی وایي چې د ولسوالیو په تصفیه کېدو سره به دولتي چارې بیرته د همغه ولسوالیو په مرکزونو کې ترسره کیږي.
د غزنی د جنو سکوت شوی ولسوالۍ د برتنیول د کوره په ولایتي محلي کې چې تر هشوي د تصفیوي عملیات هم هر ورځ دوام لري. جن نور ولسوالۍ چې هسته د کلون را په دغه د اصلي موقعیتونه انتقال شوی دي هغه به برته په اصلي موقعیتو کې فعالیږي.
غزنی چې شاوخوا ته میدان وردګ، بامیان، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان او دایکنډي ولایتونه پراته دي په ورستیو کې له ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلولو مخالفانو په وړاندې پلسګونو هوایی او ځکني پوځي عملیات کوي چې په دغو ولایتونو کې غزنی هم شامل دی. امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د امنیت له ښه کېدو سره به د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت هم بهتره سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت ځینی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېری قضیه نه سیړل کیږي. دا خبرې د دغه ولایت د خزو چارو د ریاست مسولینو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې په جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه راپور را لګل.
د اورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست مسولین د دغه ولایت پرادلی او قضایي اورګانونو تور پوری کوي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه نه سیړي. دغه خبرې د دغه ولایت د شوزو چارو رئیس رڼا سمې وفا د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې او د سولې په پروسه کې د شوزو د ونډې په پار د ای ډی ایم سی له خوا په جوړه سوی غونډه کې وکړې. اصلا د قضیه
دی بعض وخت چې دلته سره نو صاحب موجود دي چې زما خوښ دي دا چې په دې باندې توجه وسی چې یو قضیه اته د دې کولم تللی دي. د قضیه دا چې تر میاشتم تللی دي چې اخر هغه خور خپل به وزاره کې یا خپل حقوق نه سن سره ورلې هغه بیا مجبور دي چې شاته سي او دی
په ورته وخت کې د دغه ولایت د سرنوالي مسولینو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو د شوزو چارو د ریاست د مسولینو دا خبرې رد کړې. دغه مسولین وایي تل په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې پر وخت څېړلې دي. سرنوال نصیب الله وایي
چې هغه ساحه چې د دولت تر تسلط لاندې دي او دولت ته پر وخت باندې لاسرسي کولای شي او قضایي چې موږ راغلي دي موږ په یوه میاشت کې د هغې سرنوشت معلوم کړی دی. دوهمه درې دوسیې یوه د اپیل اندر لاس لاندې لرو چې یوه د لطقوف موضوع ده او بله هم د لطقوف موضوع ده او بله چې د شنت موضوع ده کورنۍ موضوع دی د اپیل اندر لاس لاندې انشاءالله هغه به م ژر بررسي شي.
بلخوا په دغه ولایت کې د ښځینه پولیسو مشره معصومه وایي دا په خپل په څو ځلې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی. قضیه په سرنوالۍ کې پرته ده خو نه څېړل کیږي.
زه خپل خوشنته سره مخامخ یم. زه د امر تابع یم. هغه د سینې بې نظر نه سی وای دا هیڅ مشکل نه. نو چې زه د خوشنته سره مخامخ یم د اختر سره مخامخ یم چې زه وظیفه ته درېدلم په اورګان کې زه ما مراجعه کړې ده چې هغه اورګان
جنی علماء چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ویل چې ښځو او نارینه وو تعالی جل جلاله یو شان حقوق ورکړي. دوی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وغندلې. دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پر مخنیوي او په سوله کې د ښځو پر وړاندې ټینګار شوی وو. شریف الله شرافت، ازادي راديو اوروزگان.
ازادي راديو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبا راورو.
واشنگتن اگزیماینر رسپانی د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د رسپانی په باور کچیرته ځانبژون کې بریدونه هم ادامه ولري، واشنگتن دې ته چمتو شوی دی چې نشته نیم سرتیری له افغانستان وباسي. رسپانی لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان شوی د امریکا په کورنی سیاست کې د جنو په ګټه وي، خو دا کار له ډیپلوماتیک پلوه په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې روانې دي له ضرورت پرته مقابل لوري ته امتیاز ورکول دي. د ورسپانې په نظر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د دغه هیواد ثبات ټکنه کړي او د امریکا متحدانو او دښمنانو ته به دا پیغام ورکړي چې دا هیواد نور د جګړې د دوام وس نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د طالبانو سره د احتمالي سولې له تړون سره ارتباط نه لري. مارکس پر د دوشنبې په ورځ رویټرز اژانست وویل چې شای پرته لدی چې د سولې خبرو ته وګورو د خپلو پوځانو شمیر په افغانستان کې کم کړو. د اسپر تر دې خبرو څو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلی وو چې د غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر 8,600 ته کم کړي. ټرمپ چې د بګرام په هوایي اډه کې خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 1,500 امریکایي پوځیان شته. واشنگتن اگزیماینر لیکي د امریکایي پوځانو د شمیر له کمیدو سره به د ناتو او د هغې د شریکانو د 1,500 سرتیرو مسؤلیت درون شي. د ورسپانې په باور طالبان پیشبینی کوي چې امریکایي پوځان به مخکې تر دې چې له خپلو شریکانو سره همکاري ته چمتو شي له افغانستانه ووزي. ډیلی میل خبرونه د جکپوري امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز په وینا لیکي چې افغان چارواکي باید پر ماشومانو د جنسي تیري د اعداد څېړلو لپاره جدی ګامونه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزی آسیا د برخې مرستیالي الیس ویلز په ټویټر کې لیکلي دي چې موږ پر افغان چارواکو د لوی سرنوالي په ګډون ژغ کوو چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونې د راپور مسله جدي تعقیب کړي. بریتانیایي ورسپانې ګارډین تیر میاشت راپور ورکړی وو چې تر 1500 پر ډیرو ماشومانو په لوګر کې جنسي تیری شوي دي. ډیل میل لیکي دا ادعا په داس وخت کې شوې ده چې د افغانستان په جنوب برخو کې بچه بازی آمده او لویان کشران د هلکانو په ډول ساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز لیکلي دي چې بچه بازی په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. ډیل میلز د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبر هم راخستې ده چې ژمنه کوي په لوګر کې به د شوې ادعا په ارتباط تر تحقیقاتو وروسته جدي اقدامات وشي. خبرونه لیکي چې په خوا د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد شوی وو چې په افغانستان کې پر ماشومانو د تیری مسلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار ډلې تیر کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو یو شمېر افغان پولیس او د امنیتي ادارو غړي پیژندل دي چې پر ماشومانو تیری کوي، خو دا مسلې له پامه غورځولې ده.
ازادي راډیو ته واګست دولت سپګنی منځنۍ چپا او افم سره شرفین زبانې خبرونه کوي. د غزنی دکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې دروانو نه امنیو له عمله د دوی کارونه پټه په ولاړه او اقتصادي زیانونه ورته رسیدلې. دوی وایي له نه امنیو سره د غلاو پیښې هم زیاتې شوې دي. د غزنی دولتي چارواکي د غستون زمانی خو وایي د مخنیوي لپاره هڅې روانې کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور را لېږلې.
د غزنی ښار د جنوب لویدیځ لور ته پر 40 متره سړک ته فلزکاری په دکان کې پیتاوي ته پر چوکۍ ناست دکاندار د موبایل پر سکرین ګوتی وهي. لا د څخه مې د کاروبار په اړه وپوښتل. په خواشینۍ یې وویل په دغه ځای کې د جګړو او نامنۍ له امله کاروبار په ټپه درېدلی دی.
نوم یې محمد داود دی، د غزنی اوسېدونکی یم، یو دکاندار یم. بیخي زیات اثر یې کړی له سره تر اوسه دا تقریبا 12 بجې دي او مشتخرین راغلی. وضعیت خراب دی، ولکه خپله دکانداري کرایه له موږ کې سایسو نه په دې دغه باندې موږ چاته پیسې ورکړو. له خلکو چې مال راوړې خلکو را باندې خلکو ته ولکه اوس ورکولی شو سرقم یې ورکړو.
دا د ترڅنګ د غزنی له خوګیانو ولسوالۍ څخه راغلی موټروان هم ورته شکایت کوي او وایي خالي موټر ځغلوي، جګړو او نامنیو په کارونو بد اثر کړی دی.
زما نوم مصطفی دی، زه یو موټروان یم. زموږ په کاروبار یې ډېر بد اثر کړی. وخت ډېر سواریان و، اوس پخې سواریان نشته، یو دوه دانې پیدا کېږي. وخت ښه سواری اوس نشته، ډېر نامنیوي دی. وخت ډېر خلک راکړل، مشتریان به پریمانه، اوس دا خلک نامنیوي دي. اوس خلک بخې بازار ته نه راځي، سواریان نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دوکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې د روانو جګړو له امله کارونه نسته. دوی وایي له دې امله په ښار کې د بدامنیو او غلاو پیښې زیاتې سوې دي چې د عامو خلکو ستونزې یې زیاتې کړې دي. د دغه ځای دوه تنه اوسیدونکي عبدالحمید احساس او عبدالباري وایي جګړې دي چې خلک یې د اقتصادي رکود سره مخ کړي دي.
جنګ د ټولو بدبختیو لامل ده. جنګ په هیواد کې د اتباعو او د هیواد د پرمختګ لپاره یو ستر خنډ ده. جنګ ده چې ټول خلک یې له اقتصادي رکود او فقر سره مخ کړي دي.
که چېرته جګړه نه وای نو ځوانانو به ډېر مصروفه وو او کاري تجربه به هم ډېره وه. او که جګړه ورکه شي ځوانان په کاري مسؤلیت باندې مصروف شي جګړه هم له منځه ځي.
دا غزنی د والی ویان محمد عارف نوری بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ښار کې تر پخوا پانګونه څو چنده زیاته سوې ده.
لنی کمرغ په غزنی کې له د تیرو کلونو ناامنی سره سره موږ په لوړه کچه باندې د پانګونې د جذب شاهدان یو. په زرهاوو د شاوخوا ولایتونو اوسیدونکي غزنی ته راغلي، دلته یې پانګونه کړې ده، دوی هټۍ خلاصې کړې ده او په مختلفو مسایلو باندې دوی پانګونه ترسره کړې ده. نو دا خپله په یو ډول د ډولونو ژوند ته امید د خلکو او تر څنګ هم د پانګونې په یو شکل د پانګونې د جذب څرګندونه کوي.
سربیره پر دې روغتیا پالان وایي د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو د دغه ښار ډیری خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تغوغی است. د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشران پر دې د نظر اختلاف لري چې په منځني ختیځ کې د اروپایي اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالډ ټرمپ وایي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمنی او بریتانیا وګړي دي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي په داعش ډله کې د اروپایي جنګیالیو شمیر ډیر کم دی. دواړه مشرانو پرون په لندن کې د ناټو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د داعش ډلې د افراطي وسلولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شوخي ډکه لهجه د هغه د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون د عکس العمل سبب سوه. ډونالډ ټرمپ پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره وکتل. ولسمشر ټرمپ وویل له داعش ډلې سره زیات یو ځای سوي کسان له اروپا سوریې ته تللي دي. په سوریې کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنګیالي لرو. دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. زیات یې د اروپا دي. ځینې هیوادونه د دوی منلو ته راضي سوي، خو په دې اړه مې له ولسمشر مکرون سره خبرې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له شوخي په ډکه لهجه وویل که د فرانسې ولسمشر وغواړي دی کولی سي د داعش ډلې څو ښه جنګیالي ورولیږي. په ځواب کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل د داعش د هغو جنګیالیو شمیر خورا کم دی چې له اروپا منځني ختیځ ته تللي دي. راځئ جدي واوسو. هغه شمیر جنګیالي چې هلته سته هغه جنګیالي دي چې د سوریې، عراق او هماغه سیمې دي. دا واقعیت دی چې له اروپا هم ځینې جنګیالي ورغلي، خو د دوی شمیر ډیر کم دی. دا هغه ستونزه ده چې په سیمه کې لرو. ولسمشر مکرون زیاته کړه داعش ډله په منځني ختیځ کې نابوده سوې نه ده، بلکې د دې ډلې په وړاندې مبارزه باید په لومړیتوبونو کې شامله وي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال د فبروري پر 28مه اعلان کړی و چې سوریه سل په سلو کې له داعش ډلې پاکه سوې، خو فرانسه لا هم له دې درکه اندېښنه لري. د داعش ډلې د حضور او یا هم ماتې پر سر د بحث تر څنګ د امریکا او فرانسې رهبران د ناټو د پوځي لګښتونو پر سر هم په خپلو کې یو څه اختلاف لري. ولسمشر ټرمپ وایي د ناټو اروپایي شریکان د امریکا په اندازه د دغه پوځي تړون لګښتونو ته اوږه نه ورکوي، خو اروپایي هیوادونه د لیدلوری نه مني. په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې پر لومړۍ ورځ د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ ګډه موضوع له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو موضوع وه. ایمانوئل مکرون پرون د دې غونډې په څنډه کې د خبرو پر مهال له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره په لا پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. په دې ګډه غونډه کې ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي وو چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د اویاویمې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهارشنبه هم دوام کوي چې د نړۍ پر ځینو مهمو موضوعاتو پکې بحث کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اسنیمې بجې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یادونه وکړه، په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په ضد عمده پرمختګ شوی. هغه د خبره بیګا په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي د عملیاتو له کبله د داعش خراسان ډلې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي او 1500 وسلوال مخالفین وجل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایی ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. په ننګرهار کې له هوایی ډګر تر ډیره د فوجي اهدافو لپاره استفاده کیږي. د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت لاړوندو فعالیتونو منع کړی او $10,000 جریمه کړی دی. هغه د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم هم تیر جون میاشت د 2013 کال په جون میاشت کې د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تور له ټولو فوټبالي فعالیتونو د ژوند تر پایه محروم ګڼل شوی. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړی چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. د سودان په یو فابریکه کې د اورلګیدو له کبله لږ تر لږه 23 کسان مړه او 130 نور ټپیان دي. او د فرانسې او امریکا ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ازادي رادیو ته غواګیاسته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام سلا شر 15 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویمه نیمایي شروع شو. لمړی د افغانستان د خزو په اړه باندې یو راپور. په افغاني ټولنه کې ګڼې داسې خزې شته چې د خزو د حقونو د دفاع لپاره زیاتې سختې زغمي. اکثر دا خزې په مرګ واخل شوي، کارځایونه تخریب شوي او زورول شوي دي. رویټرز خبری آژانس د څو همداسي افغان خزو په ژوند او کار له هغوی سره مرکې کړې دي. په همدغه استناد مې دغه راپور جوړ کړی چې تر لنډې د مې وروسته خبريږي. په کندوز کې د غنو ځوانو خبريالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي لسختې او سره سره د کار مختوړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی پنوم د خزو دی وی ځانګړې رادیو بنسټګر ده. هغه هم په داسې یو خار کې چې دوه وار تر اوسه موقتاً د طالبانو لاس ته لوېدلې او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی رادیو بنسټګرې صدیقه شیرزی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لسختې او سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نظره مستقیما هدف مخامخ شلو رادیو ټول تجهیزات سره جوړ کړو. یعنی په هر قدم تهدید شته، ستونزې شته.
رویټرز خبری آژانس د بشري حقونو د فعالانو په حواله لیکلي سره له دې چې ښځې ورځ تر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانۍ دي. د بشری حقوقو افغان فعال شیلا قیومی ویلی خزې د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو لزده کړو محروم دي، په زور وديږي، کار ته نه پریخودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې لمخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړې او یا فیصد افغان خزي زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال راوروسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفره شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسي ولري. کلام دغه راز پهونه ته وګوري اوس هم افغانستان یو غوما مالک څه دی چې سواد کچه ډیره ټیټه ده، اقتصادي منابع تر لاسرسي نه لري. د افغانستان خزي په سیاسي دګر کې هم سعیده چې د اساسي قانون د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه خزي چې شته دا غوی د حضور نه ډیره کچا په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفی چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی، پروسه کال په دې خاطر د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته پرې نه خودل شو چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورن شوه. کوفی دغه تورونه رد کړي. د خوځو په وړاندې لټول ننګونو سره سره چې یو شمیر آن خپل اساسي حقوقو هم به برخې دي، افغان دولت لپاره تر اوسه د خوځو د حقوقو د دفاع او په دې برخه کې د شتل استراولونو د خوندیتوب لپاره ځان متحد بولی. د بلګې په توګه ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د خزو ته پرمختګ لپاره د پروموت په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې او یا میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان خزو روزل، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او خو خدماتو ته لاسرسی عمده اهداف یاد شوې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په هلمند کې د اوبو رسولو په خاطر یو شمیر کانالونه جوړیږي. د هلمند کرنې ریاست وایي د زینو دغه کانالونو د سروې کارونه بشپړ، خو د یو شمیر نورو په اړه د سیمې خلکو سره په خبرو بوختي. د هلمند والی وایي که د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ ترڅنګ د زمینداور د کانال کارونه شروع شي، نه یوازې د زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي، بلکې په زرګونو هکتاره لوړه ځمکه به تر اوبو لاندې سي. دا چې د دغه کانالونو کارونه څومره اسانه دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند یو راپور را لېږلې. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو.
څو تن انجنیران بوخت دي چې د کرهنې د ریاست او سیمیزو خلکو په مرسته د زمینداور د کانال پر لومړنیو چارو خبرې وکړي. د زمینداور کانال د کجکی د برښنا د دوهمې فابریکې او د بند د دوهم پاس د کارونو سره مستقیم اړیکه لري. د هلمند کرهنې رئیس زلمه یالوکو وایي د دې کانال د سروې او څېړنې چارې بشپړې شوي دي. اوس دغه ترکی کمپنۍ اخري څېړنه او سروې روانه ده چې د کجکی د برښنا د فابریکې او د بند د ذخیرې د دوهم پاس کارونه پر مخ وړي.
موږ په کجکی ولسوالۍ کې د وزارت زراعت په انکشافي بودیجه باندې د زمینداور کانال له تخنیکي او اجتماعي سروې خلاصه شوې ده او ډیزاین باندې کار شروع دی چې دا کانال کې به تقریبا د دې کانال په جوړېدو سره بل 1500 هکتار زراعتیم ځکه نوې دروبو لاندې سي چې خوشبختانه باید وایو چې د دې تخنیکي کارونو ټول خلاصې ودی اوس د ډیزاین کارونو شروع دي. همدا شان په مساکلا ولسوالۍ کې د اوبو یو دم جوړیږي چې د دې دم ارتفاع به 70 متره وي، ټول یې 1.8 کیلومتر به وي، د اوبو ذخیرې ظرفیت یې 400 میلیون متر مکعب اوبو ظرفیت به ولري او د دې دم څخه به تقریبا 2000 هکتاره په شاوخوا کې نوې زراعتیم ځکه
د دې کانال د لګښت مسله معلومه نه ده، ځکه دا د هغه پروژې یوه برخه ده چې د جمهوري ریاست او ترکی و اویا کمپنۍ ترمنځ 2 کاله وړاندې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې یو بل لوی کانال چې د هلمند د سیند څخه به د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو پورې جوړ شي، زرګونه جریبه نورو لوړو ځمکو ته اوبه ورسوي. د هلمند والی وایي په دې اړه د 2 وزارتونو سره خبرې کړي دي، ژمنه ورکول شوې ده خو کارونه لا هم نه دي شروع شوي.
د کانال د پردبات موږ سره یو ژمنه وشوه، طرح او ډیزاین د شیان مخکې جوړ شوی دی او هغه موږ دغه ورکړه ده. چې کچېره دا کانال جوړ شي سونه خلک په کار اچول کیږي او سونه زمکه زمونږه خړوبي کیږي او بل اخر سره ګټل لري هغه ټول ورته ورکړ شوی مخکې در مخکې او هغه موږ ته ژمنه مو شو د انکشاف دی حال لخوا خو دلته یو سیستم موجود چې انکشاف دی د اوبو انرژي او زراعت دی ټول په شریکه بیا یو پروژه جوړوي او دې باندې کار کوي چې هغه واده موږ درې واړو وزیر صاحبانو سره وکړو بیا واده را سره انکشاف دیات شپېته زره شاوخوا خلک به دی کې دغه شی مستفید شي او یو لکه شل زره هکتار ځمکه به خړوبه شي.
ډېر وخت یو شمېر وزارتونه د ځینو لویو پروژو ژمنه کوي چې کارونه یې ان په لومړنیو سروېګانو کې پاتې کیږي او نه بشپړېږي. که څه هم د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ د جوړېدونکي کانال سیمه امن ده خو د زمینداور د بغرا یا کانال کارونه ویل کیږي د کلون رئیس ځکه ځنډېدلی دي چې د طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران اجازه نه ورکوي. د یادو کانالونو د سروې او چرین لپاره هلمند ته د کرهنې د وزارت څخه د راغلي پلاوي او کس د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو سره یو ځای د دغه کانال د جوړولو موافقې ته رسېدلی دي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنگزی چې د ډیره وخت په هلمند کې پر کرهنې تحقیق او رپورټونه کوي وایي د لویو پروژو عملی کارونه مهم دي په یوازې سرویګانو خلک باور نه کوي.
دا چې هلمند پراخ زراعتي ځمکې لري لوی دشتونه لري چې هغه ته تر اوسه پورې اوبه نه دي ورپورت شوي او زموږ ډیری وخت اوبه اسی خوشبیږي که دا ډول کانالونه جوړ شي او تر څنګ یې په کجکي کې د اوبو د ذخیرې د لوړېدو کار ورسره وشي نو زیت نریم اوس چې هلمند مثلا یو اندازه حاصلات ورکوي بیا به دوه اندازې سي او د خلکو اقتصاد به ورسره لوړ سي خو چې دغه پروژې په عمل کې تر سره سي. داسې ژمنې خو هم سي ویل کېږي چې کانال دی دا کانال ژمنه وسوله دي تر څنګ نورو بندونو خو زه وایم چې دا باید په عمل کې وشي.
هلمند چې یو د زراعتي ولایتونو څخه دی شیراز او بلری او د ځان په شمول اکثره نږدې ولایتونه هم د پراخم ځکو څخه د پلاس راتلونکو زراعتي مسولاتو په خاطر په ځان بسیاکه ولای سي. کتونکو وایي که د زمینداور د کانال په شمول د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ ترمنځ لوی بوغراوي جوړ سي کرهنه به وده وکړي هغه ځکه به هم چې دښتې او شاړې پرتې دي آبادی او سلخیزه سي او په زرګونو خلکو ته به د کار او روزګار زمینه برابره سي. موږ درې استایي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم اله د چي جوړ روغ اوسي په دې هيله ستاسو د دېونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو پاره درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د مالولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلي فضلي د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او مالولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به یې له ښاغلي فضلي څخه واورو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات فساد ناخواله او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اتو میاشتو راهیسی سره لدی چکل بودیجا دی وزارت تا او دی وزارت اڑوند برخو تا تخصیص کیده و ملی بودیجا کی دیر ستونزی وی هغه ستونزو تا پکتو دی مالی محترم وزارت موگ اتلس اشاری اشپگ میلیارد افغانی تا اٹکیا در لودلا دی مالی وزارت لخوا موگ تا و میلیارد افغانی تخصیص شوی چه آقا دی شهیدانو کورنیو او معلولینو تا کفایت نکاو روسا پوری مقصر دری لکه او لستر کورنی دی شهیدانو وارثین او مالیت درون کی وگری سبتی چه آقوی تا عملا مقدسی امتیازات ورکو مق وطوانی دو چه پو پینزو میاشتو که و میلیارد افغانی دی هواد گود گود طولو کورنیو تا ورسو دل آخیره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د پنځو میاشتو